په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ یو شمېر پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله دروړو. خو پیل خبرونه کوو عبدالحی کاکړ به باندې.
پاکستانی چارواکي په کابل کې طالبان له حکومت سره پر دوه اړخیزه تجارت خبرې کوي. د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو احتجاج کړی او وايي اف سي ځواکونه په کار کې مداخله کوي. او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس ته سمدستي اوربند غوښتنې لپاره پر یو پریکړه لیک رای اچول وکړي. او سم تفصیل د پاکستان سوداګری وزارت یو پلاوی نن په دوه ورځنی سفر کابل ته ځي. د پاکستان بهرنی چار وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د مارچ پر 14 رسنوی ته پاستولی بیان کې وویل چې دغه پلاوی په افغانستان کې طالبان له حکومت سره د سوداګری په زیاتولو خبرې کوي. د بداسال کې د چې د افغان طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نشټو او د اسلام آباد لخوا د تګ راتګ لپاره د ویزو درلودلو شرط لازم کول ورسته د دواړو هیوادونو تجارت کم شوی دی. په همدې حال کې لري نشدې څلورو میاشتو راځي د چمن او انګورا ډي ځای کاروباریانو د پاسپورت او ویزه شرط لري کولو پر ضد پرلت روان ساتلی او د لارې تړلې د پتورخم او کورمکی هم د ورته ستونزې لامل ځای کاروباریان وخت پر وخت احتجاجونه کوي. دوی د ځای خلکو لپاره پښنات کارت تذکره یا بل ځای اجازه نامې د سفر غوښتونکو دي. خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د امنیت سم ساتلو لپاره به افغانستان سره تګ راتګ یوازې په ویزه او پاسپورت وي. د کوز جنوبي وزیرستان پولیس هوایي د پاکستان سرحدي ځواکونو لخوا د پولیسو د گاډو ترنیول ورسته دوی ټولي تانې د احتجاج په توګه تړلې وي. خو اوسې تر مذاکرات ورسته بیا پرانستل دي. د وانه سيتي تانې اس اچ او الانور وزیر پرون مشالې ټول چې اف سي ځواکونو ورته وایي چې عدالتونو ته پولیس د شخصي گاډو د بيولي اجازه نه لري او باید په ګمرک کې یا کسٹم کې ثبت شي. دغه په وینه د پولیسو په اختیاراتو کې لاس وهنه ده. دوی دا احتجاج او پروند ختم کی. تر اوسه اف سی ځواکونو په ډیر څه نه دی ویلي. لننځخه په پولیسان کې د پولیو مازورون کې وایرس مخنیوي لپاره د واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیل شي. د دې صوبې د بیړنۍ روغتي خدماتو مرکز پروند پر یو خبر پاڼه کې ویل چې واکسین به په چمن ډیره بوکټی لسبیلا هب سی بی کیچ نسیر آباد صوبتپور او خوزدار کې د کلک امنیتي تدابیر وړاندې کشي. د خبر پاڼې تر مخې د مارچ 15 تر 19 پورې د دوی هدف څه کم 1 میلیون هغه ماشومان ته د ګزن د مخنیوي څاڅکي ورکول دي چې عمرونه یې 15 کلونو کم وي. په پاکستان کې پروان کال کې تر اوسه د پولیو 2 کیسونه رپورټ شوي چې دواړه په بلوچستان کې دي. په تورخم کې سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې دغلته دي سرکاري ادارو ترمنځ اختلافات ختم کړي. د ګمرک چارواکو د ترسره کوونکو اتحادي مشر او سوداګر واحد شنواری د مارچ پر 14 مشالې دی ټول چې د بیلابیلو سرکاري ادارو ترمنځ اختلافات لوجه ټرکونه ولاړ پاتې وي چې د افغانستان سره تجارت ورځخه اغیزمن کیږي. تیر ورځ په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو او وفاقي تحقیقاتي ادارې د غړو ترمنځ نشته شوی. په نشته کې د اف ای ای شپږ غړي زخمیان شوي وو. اف سی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې پلټنه کوي. په خیبر ضلع کې تحریک انصاف د ځوانانو ډلو یو مشر غړی صدیق افریدی تر 3 اونیو لادرکې وروسته کور ته ستون سوی. د نوموړي مشر ورور حسین افریدی تیر شپه مشالې ټول چې هغه د پېښور سره نږدې خوشي سوی دی. خدای ونه ویل چې صدیق افریدی چا او ولې وړی وو. البته دغه کورنۍ تر دې مخکې تور پورې کړی وو چې د مارچ په شپږمه د پاکستان جاسوسي ادارو غړو صدیق افریدی له کارخانو مارکیټه له ځان سره بیولی او لادرکه کړی. تر اوسه د پولیسو په شمول کمی سرکاري ادارې په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به نن په غزه کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند غوښتنې لپاره پر یو پریکړه لیک رای واچول سي. دا تر هغې وروسته ده چې روس او چین د مارچ پر 22 د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړي چې پکې د اسرایل او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. امریکا خبرداري ورکړې چې نوې پریکړه لیک شاید د دشمنیو درول په خاطر د دوی قطر او مصر لخوا پیل شوی مذاکرات ته زیان ورسوي. د دې څخه داسې امکان څرګندېږي چې شاید د ځل پریکړه لیک د امریکا لخوا ویټو سي. حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل برید وکړی او شاوخوا 1200 اسرائیلی وګړي ووژل او 250 کسان یې يرغمل کړل. تر اوسه یو شمېر يرغمل شوی د یو جوړجاړي لارې خوشې کړل شوی دی. اسرائیل د حماس د برید په خبرګون کې سختي پوځي کاروایي ته دوام ورکړی دی. امریکا او اروپا اتحادي حماس یو ترګره ډله ګرځولې ده. خبرونه پای
مشال ریډیو خبرونه اول عبدالحی کاکړه مورد الرازو ولنې موضوع ته پاکستان حکومت ویلي په افغانستان کې طالبان حکومت سره د تجارتی اړیکو په زیاتولو خبرې کوي. نن کابل ته پاکستاني پلاوي زی چې د پاکستان سوداګرۍ او سرحدي چارو د وزارتونو استازي په کې شامل وي. دا سفر تر هغه وروسته کې چې د مارچ پر 13مه د پاکستان الوتکو په پکتیکا او خوست کې حمله وکړه. اسلام آباد ادا وکړه چې په بمبارۍ کې پاکستانی وسلوال پنه کړی دي. خو تاریخ طالبان پاکستان او د افغان طالبان حکومت دا خبره رد کړه. وی ویل چې په بمبارۍ کې وسلوال نه بلکې اته خزي او ماشومان وژل شوی ول. تر دې وروسته پر ډیورن کرخ د افغان طالبان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښته وشوې چې له کابل تجارتي لارې بندې شوې. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان موږ ته نن دا معلومات راکړل.
د پاکستان د خارجه وزارت د خوا خو دغه ویل شي چې د پلاوی به هم ننزي او دوه ورځې خبرې به په کابل کې وي چې 25 او 26 د مارچ یاد شوی دی په یو ډیر مختصر بیان کې. او د پاکستان د تجارت د وزارت چې کوم سیکرټر دی خرم آغا دغه به مشرقي او سلور کسیز د پلاوی دی. او بیا بل خوا په کابل کې چې کوم د افغانستان د تجارت او صنعت د وزارت ویان دی عبدالسلام جواد هغه مشاهد ریډیو ته تایید کړی ده چې دا خبرې به په کابل کې نن شروع کیږي. او البته پاکستان خود دا ایجنډا پاړه باندې سړي دی ویلي. خو بیا دغه د افغانستان د تجارت د وزارت ویان مشاهد ریډیو ته ویل چې په دې کې به په ترانزټ راداري تجارت کې کوم مشکلات دي افغان سوداګرو ته نو هغه مسله به کوي. او هغه دې ته اشاره وکړه چې تیر کال په اکتوبر کې پاکستان زنې ترانزیتی مالونو باندې 10% مالیه هغه سیوا کړې ده. او دې سره سره زنې نور شیان په منفی فیرست کې یعنی مانادار چې زنې شیان د ترانزیت د تجارت د لارې پاکستان ته افغان سوداګر نشي کولی شي هغه وارد کی یا درآمد. او بیا د پاکستان یو موضوع هم ده چې پاکستان وی دا مالونه چې دي دا بیا د ترانزیت د لارې چې راشي دا بیا سوګر کیږي یعنی کاچا کیږي پاکستان ته. نو پاکستان ممکن ده چې په دې موضوع باندې هم افغان غاړي سره خبرو کې. نو بهرحال څنګه تاسو اشاره وکړه چې د دغه حمله وروسته بیا یو کشیدګي و دنګلتیا و. نو په داسې حالت کې دا تجارت خبرې کې دل زما خیال چې دا اهمیت لري.
یو بل خبره چې په چمن کې تقریبا 15 میاشتې وشو چې الته خلک ناست یا غوي چې د پاسپورت او ویزی شرط ختم شي. تورخم کې هم د مظاهره وشو لډیر وخت. خو پاکستان د نگران حکومت چې وغه د غوښتنه نه منه. تاسو ته ښکاري چې د اوسنۍ حکومت باغی کې څه آرامي راولي کنه هغه بامداسي پالیسی؟
نو ګومان نه کوم ځکه چې په نگران حکومت کې فیصلې شوي. نو اسیم دا یو عام سوچ دی پاکستان کې هم افغانستان کې هم چې د افغانستان په تړاو باندې که هر فیصله وي نو هغه د پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنت کوي فوج او استخبارات کوي. نو دغه فیصلو کې دا غي زیات رول وو. او دلته هغه بد اعتمادي شته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ. نو ډېر مسلې راسي ډېر زر نه حل کیږي. نو بهرحال د وخت نه مخکې به چې دوی دا کار بوشي دا بونش لیکن دغه چیلنجونه به وي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو او وفاقي تحقیقاتي ادارې د غړو ترمنځ یا د کارمندانو ترمنځ تر پرونه نخته ورسته او ساغ لار د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. خو ځای کاروباریان وای د سرکاري ادارو ترمنځ د مشکلاتو لامل د دوی تجارت خرابېږي. نو ځکه باید ادارې مسلکي شي. زینو ډرایورانو پر ایف سی او پولیسو د رشوتونو غستو تور پورې کړی، خو هغه ادارې بیا دا الزام ردوي. د فرهاد شینواری پر رپورټ کې تفصیل اورو.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې انتظامی ګډوډیو او سرکاري ادارو ترمنځ اختلافاتو له امله د دوی په کاروبار باندې اثر پرېوځي او ورځ تر بله په تورخم کې ستونزې زیاتېږي او دوه اړخیز تجارت ورسره متاثره کیږي. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې یو مشر او سوداګر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي،
سلور پنځه ادارې په تورخم بارډر باندې دوی بالکل سره هیڅ قسمه کوارډینیشن نشته، یو بل سره نه تعاون کا، نه یو بل حیثیت منی، او بالکل چې کوم دی کنه په پرسنل انټرسټ کې ټول لګیا دي، په نیشنل انټرسټ کې هیڅ حکم نه دی لګیا. په خوا به داسې و چې په منتلي به چې کوم یو میټینګ شو، کسټم والا به میټینګ راوخته، ټریډران به راوخته، کلیرنګ ایجنټان به راوخته، ایکسپورټران به راوخته، بینک والا به پاک کې شامل شو، او ټول به سره کېناسته. باقاعده به ټریډر نه پوښتنه شوه چیرې څه مشکل دی تا ته، ترانسپورټر به پکې مطلب شادي کو. او اوس بالکل چې کوم دی کنه ته سره یو ډپارټمنټ هیډ سره یا مطلب یو افسر سره میلاوېدل دا ډېر زیات مشکل کار دی.
د خیبر سوداګرو د اندېښنې په داسې حال کې سرګندې کړي چې پرون د مارچ په 14مه نیټه په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او فرنټیر کور یعنی ایف سی ځواک سپایانو ترمنځ نښته شوې او یو بل سره وهل ټکول کړي، او په دې پیښه کې د اف آی اے لږ تر لږه شپږ تنه جوبل شوي وو، او په تورخم باندې د کسټم کلیرنګ او امیګریشن عمل تر دوه ساعتو پورې تړل شوی وو. په تورخم کې د اف آی اے یو چارواکي دا وکړي چې د ایف سی ځواک یو سپایي غوښتل چې یوازې په تذکره باندې یو افغان وګړی بغیر له اندراجه افغانستان ته واړوي، خو چې کله دوی رئیسار کړ نو په غبرګون کې د ایف سی ځواک کسانو په دوی تشدد وکړ. د فرنټیر کور یا ایف سی ځواک لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تورخم کې د مسافرو زیات بیروبار لوجې دا پیښه رامنځته شوې، او دواړو ادارو کسان پکې معمولی جوبل شوي، او هلته هر اداره تل دا هڅه کوي چې په مسافرو باندې نظر وساتي چې کوم وسلوال پکې تګ راتګ ونه کا. ایف سی ځواک زیاته کړې چې اوس دا کشاله هواره شوې او د امیګریشن او کسټم کلیرنګ عمل بحال شوی، او تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شوی، او د دغه پیښې پلټنې پیل کړي. بل پلو بیا په تورخم کې د بیربار لوجې وس هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي د خیبر درې پلار ولاړ دی. یو ډرایور تورګول مشال ریډیو ته وایي چې په دې لار سو سو ورځې انتظار وباسي، او بیا له هغه وروسته افغانستان ته اوړي.
ولاتې لینونه دی وروره لکه وو چې ولاړې وروره څوک ولا دا بیربار ډېر زیات اوره تر بل زیات او کمی کې نه بدل دا کې بیخي لکه دغه روانه ده، درغلی په کې روانه ده، قصده روپیه خلی پرځه کې.
د خیبر زلی پولیس او ایف سی ځواک په بیا بیا د گاډو نه د غیر قانوني روپو وخستو تورونه رد کړي. د په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا افغان ډرورانو باندې غږ کړی چې د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې دې خپل پاسپورټونه جوړ کړي، او په هغې دې د پاکستان ویزې ولګوي، او چې چا سره دا اسناد نه وي نو بیا به په تورخم د تیرېدو اجازه ور نه کړي. همدارنګ د تورخم هغه غاړې ته بیا افغان طالبانو د پاسپورټ ویزې لرلو باوجود په پاکستانی مزدورانو باندې افغانستان ته ور اوختو باندې بندیز لګولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 د شرم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارک ته خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
मराठों के खिलाफ जाने वाला अहमद शाह अब्दाली
दाहर से पमशाल राडिवी मुजला के
د کوز جنوبی وزیرستان پولیسو د پاکستان سرحدي ځواکونو پر ضد احتجاج ختم کړی دی. پولیسو مشال لوته ویلي له اف سی ځواک سره د کسٹم گاډو پر سر لانجوا. پولیسو ویلي اف سی ځواکونو د دوی ځنی گاډی نیولی وو او ویلي چې چلول یې غیر قانوني دي چې په غبرګون کې دوی د احتجاج په توګه تاڼې تړلې وي. خو اوس د دواړو خواوو ترمنځ د اختیاراتو پر سر پورته شوې مسله حل شوې او مذاکرات بریالي شوي دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اف سی ځواک سرتیرو په پولیسو چارو کښې مداخلت په وجه یې د هفتې په ورځ د ضلع ټولې تاڼې په احتجاج تړلې وې. د وانا سیټي تاڼې ایس ایچ او الله نواز وزیر نه وروي چې په څه وجه د ضلع پولیس په احتجاج باندې مجبور شوی و.
ضلع سعود خود رپوستو د میج عدالتی نه پټان کو پړی خان کی دی ور میج پټونه ک سرکوري سرخی یو گاڑی د سراغ میج ملزم څه وو شي کا گش په و کی کنه کا په ولا کوي نو دغه پورا میز څلور کول خپل پرسنل چټی گاډی چې کی وی میج در سره بوتل عدالتی نه ټټان ته دوست یې چې ول میج صدا څنګه ول رشي دی کوي دی چې اجازه نشته د نو ودر و به کستم تا ور کاو نو میج تور د خبره دی سره وکړو دا میج په چی رچی ان ټریم کړی دی ډیپیو صاحب سره اشه مشتا کنه کوم صرف دا عدالتی نه تک دی میج وړي خان کې ایپوټ کې میچ پر شي وي په کوچ کې خونه شته چې حالات ها خراب کې ورځي میچ وغستي وي خاص کې نو ستوي نو درګه مسله و ادم سره کلش سره وګورې چې اخر میچ احتجاج وکړ ته نن باندې پلی چا په یاشې خصوص کول د نه تنا راغځي تنا ځمر سره تنا سيتي او تنا شکای تنا سپندم تنا توي خدا شپې دې وزیر ورڅره تونی وي او ټول چوکیات کې سره انګور اډا راګول کاټ سيتي وا د ټول میچ کوس کړی دی سره
ایس ایچ او الله نواز وزیر زیوتاوی چې د ایف سی سرتیرو له طرفه د پولیسو نیول شوې گاڑی تیره ورځ د مذاکرات نه پس پولیس ته حواله کړې شوې دي.
توی خو لکه وی نقی لگاولی وی سمنګ در تام د پر کنه ته دی پر غری دی پلر کې سی ورته وی دی چې دا وی ګاډای دی دی کلا تا بوتلی وی ګاډی ته نترولی وی دی ګاډی دی کشتم تا ور کړی وی واغه چې میږي ته داسو کې به کشتم نه دی پاري نه میږي شپه ګاډی واپس اوره سم دی سره دا خبره خو ډیسکس کړل کنه میږي ورته و چې میږي نه بریک وای کی ما سکری کې یاد ته یو سره میږي خبره وشوي پاري نه وی مذاکرات سره وشول وی دی دی یو منل سره مذاکرات میږي دی خامیت کنه نه میږي خپل چنا له شاشه شي کړی سم
د سویلی وزیرستان ولسی پاسون او دیوانا سیمه یو مشر یاز وزیر وشتنه کوي چې د اف سی ځواک چارواکي د ضلع سیول ادارې اختیارات کښې دا مداخلت نه کوي.
نو دې کله چې خپل خواړه یا د خواړه ول دا دی ونه چې پاري نه راځي چې دا پولیس لا بیا دي چې دا اټ ادارې په نس په سر کې مداخلت کوي دا واځه باندې پولیس پاري ټونه تړلې ده باندې کړې ده دغه واځه عوام ته تکلیف کوي چې نس دې ول سی په فون دا منصور دا دا ما ایندا دا مې یو دو دا مو ستنه د لري تاسو چې کوم د پولیس اختیار دی پولیس دا خپل اختیار ور منتقل کو چې دا ادارې کې ما چار دو هغه ادارا دا خپل خپل چار خپل دي کو
په سویلی وزیرستان لوور ضلع کې د اف سی ځواک چارواکیو د پولیسو ګاډیو د نیولې او بیا د مذاکرات نه پاس پولیس ته نیولې شوې ګاډیو حواله کولې په براکشې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي نه دي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
د پاکستان تحریک انصاف لسګونو غړو پرون په سواد کې په یوه احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې پولیس دې د دیګوند مشر او نور مخکښانو پر ضد جوړې کړې مقدمه ختم کړي. د دیګوند ځای مشرانو پر حکومت تور پورې کړ چې د عمران خان په جیل کې د ساتلو او د دوی د نور مشرانو د بندي کولو سازشونه روان دي. حکومت بیا دا خبره نه مني. پرون مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې تحریک انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بغیر لکم شرطه خوش شي او که داسې نه وانو دوی خپل مظاهره لا پسې پراخه کړي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلې په قضیو کې د محل بندي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد په منګور نشاط چوک کې د ماسخوتن منځن وروسته را جمع شوي د پاکستان تحریک انصاف په سلګونو پلاویانو تر درې ساعته پورې د پخواني وزیر اعظم او یاد ګوند پخواني چیرمن عمران خان خوشیګردو او د پخواني وفاقي وزیر مراد سید چې د یاد ګوند مخکښ دی هغه ته تحفظ ورکړو غوښتنې کولې. مظاهره ته د سوات نه دوه د قومي اسمبلی ممبران او سویل سلطان او سلیم الرحمن به شمول د سوات نه منتخب شوي اته صوبایي ممبرانو کې پنځه ممبرانو د خاروالۍ مشر میر او مقامي مشرانو ویناګانې وکړې. د سوات نه د قومي اسمبلی ممبر سویل سلطان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی مقصد د پارټۍ مشر عمران خان به شمول نورو مشرانو باندې درد شوي مقدمې ختمول او د هغوی د جیل نه راویستل دي.
زموږ ولنی مطالبه ده سونه جعلي افیارې سونه غلط افیارې او سونه د سټیټ غلط استعمال چې د عمران خان خلاف شوی بیا د مراسی خلاف شوی او زموږ د کارکون خلاف شوی ده. دا موږ چرته نه مواف کوو. د دې خلاف به احتجاج جاري دا به د خان صاحب د رهایی پورې جاري او د مراسی د منظر عام پورې د راتلو پورې به جاري. زموږ
احتجاجی جلسے تا د سوات نا صوبائی اسمبلی ممبر او د زنگراتو او ماحولیاتو صوبائی وزیر فضل حکیم یوسفزئی وینا کی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او نور مشران لپاره به د احتجاجی تحریک د صوبې نور سیمو ته هم غزولای شي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې حکومت د ټګۍ ګڼ شمېر مقدمې درج کړي او دا وخت په جیل کې دی. د عمران خان نیول وروسته په 9 مئی 2023 کې د یاد ګوند پلویانو په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې وکړې او بعض سیمو کې ودانو ته زیان هم ورسولی شو. حکومت وایي چې دغه مظاهرو کې سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو او عام خلک د حکومت په ضد راپارولو په ضد د یاد ګوند ګڼ شمېر مشرانو مقدمې درج کړي چې پکې څه سیاسي خلک نیولای شوي او څه پټ شوي. حکومت وایي دغه ټول سیاسي خلک دې مقدمو ته مخامخ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون استادانو دوی ته تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد خپل احتجاج جاري ساتلی دی. د استادانو اتحادیه وایي د صوبې د پوهنتونونو لپاره د صوبایي حکومت بودیجه ډېره کمه ده او ځکه نو د تنخواګانو ستونزه جوړه شوې ده. مشال ریډیو هڅه وکړه چې پر دې موضوع د بلوچستان پوهنتون د وایس چانسلر او یا هم دغه د مرستیال دریز معلوم کړي خو د بیا بیا رابطو باوجود مو ورسره خبرې ونه شوې. البته د بلوچستان په اتحادی حکومت کې شامل د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي ډاټ خولې چې د پوندون د استادانو د ترخګانو مسله به د اسمبلی په غونډه کې پورته کوي. ایوب ترین دا رپورټ را لګلې ده.
کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي پونتون استادان د تیر دوه اونۍ څخه د زیات وخت راځي په احتجاج بوختي او اره ورځ د کوټ پر سریاب سړک ته پونتون مخته احتجاجي لاریون او مظاهره کوي. د دې استادانو په خبره چې د تیر دوه میاشتو راځي د حکومت لخوا ودوی ته تنخواه یا معاش نه دی ورکول شوی چې لامل یې زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالی ستونزو سره مخ دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړی چې و مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې و دیارلس یونیورسيټیانو ته د کال 2.5 ارب روپۍ کلیزه بودیجه یا بجټ ورکول کیږي کوم چې د په خبره ډیر لږ دی.
د یونیورسيټي استادان ملازمین ته لتیر څلور کال څخه خصوصا زموږ تنخواه هر دوه میاشتې بعد موږ احتجاج کوو. دا څلورمه روزه ده موږ هر کال احتجاج کوو. نو د دې ذمہ یقینا صوبایي ګورنمنت دی، وفاقي ګورنمنت دی او په یونیورسيټي باندې مسلط سابقه وایس چانسلر چې دا هغه د غلط طریقه کار له وجې نن یونیورسيټي دا ده بنده ده. ملازمین په هړتال دي. دلته روز باندې په دا روزه مبارکي صوبایي وزیر اعلی ته هم دغه خواست وو چې د خپل زړه او تر صوبې د ټولو لوی او زړه یونیورسيټي د پاره فند وکړي، استادان ته ملازمین تنخواه ورکړي چې خپل په کلاسو په دفترو کې خپل کار وکړي.
په دې اړه مو د بلوچستان پوهنتون د مرستیال وایس چانسلر ډاکټر زهور بازی سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د مارچ په 14مه نیټه د احتجاج کوونکو مظاهرې ته د وینا پر وخت د بلوچستان د حکومتي جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر اغا عمر احمدزی وویل چې د یونیورسيټي استادانو ژغ به د اسمبلی د لارې تر حکومت پورې ورسوي. زبر د خپل الکې د بجټ لس فیصد برخه د بلوچستان د یونیورسيټانو لپاره ژدم. زما په فکر چې څومره هم د اسمبلی غړي دي کاغه د خپل بجټ څخه لس فیصد برخه جلا کړي نو د لس ارب روپۍ د ستونزه به هوا رسي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به دا ستونزه د صوبې د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سره په ګډه هوار کړي، ځکه چې د ده په خبره استادان بیا په خاصه توګه د میرمنو پر سړک احتجاج د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. بل پلو ته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د اتلسم ترمیم وروسته د بلوچستان په ګډون د خیبر پښتونخوا زیاتره یونیورسيټیانې نه یوازې د مالي مشکلاتو سره مخ شوي دي، بلکې د دې له امله د تعلیم لړۍ هم تر اغیز لاندې راغلې ده. په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال سید علي شاه وایي چې د یونیورسيټیانو مالي مشکل هوارول د حکومت لومړی ذمواري ده.
نو درې میاشتې کېږي چې د یونیورسيټي بلوچستان او د دې سره سم بیوټمز بلوچستان University of Information Technology Engineering and Management Sciences پدید وو یونیورسيټیانو کې بلکې سردار بہادر خان وومن یونیورسيټي پدې کې هم تنخواه دا وخت نسته که صرف دا درې یونیورسيټیان راوخه د دې معنی دا چې ډېر زره شزینه او نارینه چې کم طلبه طالبات دي د دوی تعلیم متاثر دي. ولی که په درو مې ستو او استاد تنخواه نه کوي نو زه فکر نه کوم چې بیا دې هغه چینګ وکړي.
ته احتجاج کوونکو په خبره چې ترڅو د بلوچستان د ډیرلس یونیورسيټیانو لپاره مرکز او صوبایي حکومت شاوخوا شل ارب روپۍ نوې ځانګړې کړي، تر هغه وخت پورې په صوبه کې د یونیورسيټیانو مالی ستونزه په دغه ډول دوام ولري. د نمونه ورده چې د بلوچستان په تون کوټې د زده کوونکو شمیره د 15000 څخه زیاته ده. دا ډول د استادانو او ملازمینو شمیره د 1500 څخه اوښته ده او شاوخوا 200 ملازمین ریټایر هم دي، څوک چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د تنخوا او پنشن څخه بې برخې پاتې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په پیښور کې د ورځې دونیمه بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهمه هغه درته وړاندې کوم. د پاکستان سوداګرۍ وزارت یو پلاوی نن په دورځنی سفر کابل ته ځي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت بیان دی ممتاز زهرا بلوچ نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې وویل چې دغه پلاوی په افغانستان کې طالبان حکومت سره د سوداګرۍ په زیاتولو خبرې کوي. په همدې حال کې له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې د چمن او انګورو ډې کاروبارانو د پاسپورټ او ویزې شرط لري کولو پر ضد پر لټ روان ساتلی دی او دا لارې تړلې ده. په تورخم او کورمه کې هم د ورته ستونزو له امله ځایي کاروباریان وخت په وخت احتجاجونه کوي. د کوز جنوبي وزیرستان پولیس وایي د پاکستان سرحدي ځواکونو اف سي لخوا د پولیسو د ګاډو تر نیولو وروسته دوی ټول تاڼې د احتجاج په توګه تړلې وي، خو اوس یې تر مذاکراتو وروسته بیا پرانیستې دي. د واڼا سیټي تاڼې اس ایچ او الله نواز وزیر نن وبخې پرون مشالې ته وویل چې اف سي ځواکونه ورته وایي چې عدالتونو ته پولیس د شخصي ګاډو بیولو اجازه نه لري او باید چې په ګمرک یا کسټم کې ثبت شي. دغه په وینا دا د پولیسو په اختیاراتو کې لاسوهنه ده. تر اوسه اف سي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نن څخه په بلوچستان کې د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې صوبې د بیړنیو روغتیايي خدماتو مرکز پرون په خبر پاڼه کې ویل چې واکسین په چمن، ډیره بګټي، لسبیلا، هب، سی بی، کیچ، نصیر آباد، سبتپور او خوزدار کې د کلکو امنیتی تدابیر لاندې کیږي. په پاکستان کې پروان 2023 زیږدیز کال کې تر اوسه د پولیو دوه مثبتې پیښې رپورټ شوې دي چې دواړه په بلوچستان کې وي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند غوښتنې لپاره یو پریکړه لیک رائے واچوي. د تر هغه وروسته چې روسیې او چین د مارچ پر 2 د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړل چې پکې د اسرائیل او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. اوس په اوریدونکو تاسو ته اونیز ادبي او کلتوري خپرونه د مشال ریډیوي مجله وړاندې کو. دا اونۍ پکې نجیب عامر د لورلای لیو پیژندل شوي شاعر رازق فهیم سره خبرې کړې دي. نو راځي د خبرونه واورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګرانو اوریدونکو، دا ونې د یو معاصر خوږژبي شاعر رازق فهیم سره دغه پر شاعرۍ او ادبي هلو ځلو غږېدلې یو. رازق فهیم د بلوچستان د لورلای سیمې سره تړاو لري او له تیرو 16 راهیسې په خپله مورنۍ ژبه د شعر پنځونې کوي. په بلوچستان کې د درویش دوراني ترڅنګ که یو 100 د یاد وړ غزل لیکونکي شاعران سړی په زغر د یادولی شي، نو په هغو کې بېله شکه یو رازق فهیم دی. زمونږ د دې شاعر د خیال مارغه ډیر اوچت الوت کوي او پر شعر یې ښایي له عوامو زیاته د خواصو ذوقي تنده ماته شي. مانا هغه کسان چې له شعر او ادب سره تړون لري د رازق فهیم له شعر څخه به زیاته مزه واخیستی شي او زر به پرې پوه شي. د هغوی د شعر یوه ټولګه دوه وارې چاپ شوې چې یوه پیاله رڼا نومیږي. د رازق فهیم په شعر کې روان بهرونه دې ته لاره هواروي چې د موسیقۍ له پردو سره ویل شي. راځئ اول د هارون باچا په آواز د رازق فهیم د سو شعرونو زمزمه واورو او بیا بالا نوموړي سره د مشال لړیو د همکار راشد خټک مرکه په شریک واورو.
غم الوانی احساسی سپین
مالگین والے دے سلامونه او ډیره مننه راځي کریم صاحب چې موږ ته وخت راکړو نو خدای دې وکړي چې صحت مو خوبي خو ښکارې هم دلته خو اکثر د رسنۍ چې دي خغه شاعرانو لیکوالانو سره په داسې وخت کې مرکه کوي چې د دوی نوې کتاب راغلی وي مارکیټ ته چاپ شوی وي خو ستاسو ته مرکه د کیسه بيخي برعکس ته بیا د دومره موده وشو شل کله په خو ستاسو کتاب راغلی وو او تر اوسه بیا چاپ بل کتاب را نغې هغه کتاب مو دوباره چاپ کو د لګډرو بدلون سره نو کدار ته وجه دومره وګدم مودم سره ورکړه دا کتاب ته تاسو نور شاعری نه دا کړي ککړې مدا چپول زلمونه پکېږي او د دې علت څه ده دومره مول وزنډولو دا کتاب نور شاعری لکه او زمانوم چې وانخله ځکه چې ما په دې مینس کې یو بل کتاب هم راغله دی یو کتاب مې تاسو سره چاپ شوی دویم هم چاپ شوی دی او دریم هم تیار دی
خټک صاحب تاسو ډیره مننه چې موږ مده دی واړو غړو چې خبره د شعر او ادب په حواله وکړو او دا خبره ستاسو تر ډیره حد پورې صحیح ده چې کتاب یو راغلی دی او بل څه دی هغه ته په انتظار یو او خدای ستاسو له دې درې څلور کلونو زما دا هڅه ده چې زه به دا کتاب چاپ ته سپارم خو چې هر وخت راواخلم شاعری مې کړې ده او انتخاب ته هم برابر کړی د خوچی راوای خلما بیا پاره کې نور کار پیدا شي نو دا خو تلمر سره په دې باندې قناعت نه کوي چې یار شعر چې تا یو وخت ولیکل نو بس دا دغه وخت یو نماینده شعر دی په کار دی چې بس هم دغه وخت سره پاتش خو دا سیمه دی یو څه خبره تر نظر تیر سوې ده کنه هغه سیدا هنر سیده کې ادا د یو مسلسل ریاضت نوم ده یعنی دا سینه د یو شی تکمیل ته ورسید په دغه حواله باندې دا کتاب نه چاپېده او ماته یو رنګ د چانس په لاس راکې سی کوم شی تر پوره چاپ نه دی وته لکه په هغه کې سره نور ښکلا راولي او نور وبسولي او ظاهر ده چې شعر د یو خاص مزاج مطابق یو وخت سړی لیکلی نو خو هغه خپل منطقي تکمیل ته نه رسیدلی او دا شاید له ما سره داسې کې په نورو خلکو نه یم خبر خو بیا وخت راسي چې هغه نیم پخته شی چې دی هغه خپل تکمیل ته ورسي نو له دې کبله ځینې شیان داسې دي که نه چې هغه زه راواخلم زه وایي چې یاره دا تر اوسه پورې د دا جوګه نه دی چې سړی کتاب ته وسپاري نو ځکه یې وخت رانه واخیست خو ستاسو او د ملاجي په هڅه باندې او د ملګري باران بشیر باران په هڅه باندې انشاءالله ډېر زر به داسې د دې جوګه سو سي دویم کتاب هم ستاسو لاسونو ته راسي
دلته داسې یو ټرند دی یا منګورو چې ډیر خخ لیکوالانو شاعرانو را پیدا شي او خخ لیکنه و کې یاده سي چې په خلکو کې مقبول شي یعنی ډیر زر خواره شي په خلکو کې د ټولنیزو رسنیو د لارې او د محفلونو د مشاعرو د نورو لارو نه خواره شي په خلکو کې ډیر زیات مقبول شي خو بیا څو کاله چې تیریږي درې څلور کاله پس بیا بیخي ورک شي د دې څه وجه ده
او خټک صاحب دا خو ته د لفظ ډیر ښه ورته وکارولی ټرند د ټرند مطلب دا دی سیدا بدلیدونکی دی او دا د دې هغه زماني کید چې دی کې هغه ډیر مختصر وي کې دا د سیل کې یو فیشن سی نو ځینی خلک واقعي هم دا سیدی سیلاغه معروض سره دا هغه فن او هنر یو داسي جوړښت پیدا کی چې هغه او عام ولست اپیل هم کی او ورسی هم او دا هم موږ لیدلې ده چې بیا دا عمر ډیر کم پاتې ډیر زیات نه وي وجه دا ده کنه چې یعنی په یو ټرند باندې په یو رجحان باندې په یو فیشن باندې په یو سټایل باندې زمانہ نه پاتې کیږي د زمانه ذائقه بدل سي د زمانه رجحان بدل سي د زمانه پیمانه بدلی سی د حسن او شایسته او د هنر نو هغه شی چې دی هغه که په هغه زمانی او معروضی پیمانو باندې ځان سوللی نو هغه تر ډیره پورې نه چلیږي، ځکه چې هغه پیمانې په خپله ځان ته بدل شي.
تلپاتې شعر تاسو څه ته وایې؟ پکې شعر کې کم داسې لوازمات یا کم داسې ځانګړنې پکار دي چې ژوند یې اوږد شي، یعنی د شاعر د مرګ نه پس هم یادیږي، لوستل کیږي او بحث کیږي؟
دا خو ګران سوال دی خټک صاحب، ګران په دې حواله باندې دی کنه چې ډیر شاعران داسې دي چې هغه تل پاتې شوي دي، د موضوع په لحاظ، د ډکشن په لحاظ، د شعر د ټریټمنټ په لحاظ، د هغوی ترتیب او انداز او سټایل له یو بل څخه بلها لري دي. رحمان بابا په خپل سادهګوي کې دومره لوی شعرونه پښتو ادب ته ورکړي دي چې نن هم سکم د پښتو لسانی لا شعور دی که هغه په هغه باندې بډایه دی. خو داغه تر رحمان بابا تر ټولو لوی د شعر تر ټولو لوی عنصر دا دی چې په هغه کې سادګي ده، پرکاري ده، عام ذهن ته اپیل کوي. داغه بالکل اپوزیت، یعنی اپوټه لکه کاظم خان دی. کاظم خان د خپل لفظیاتو په حواله باندې، د خپل خیال په حواله باندې، د خپل ډکشن په حواله باندې ډیر گنجلک، مګر داغه په شعرونو کې مفاقیت شته او داسې افاقیت شته چې مطلب هر وخت تس پړې نوې معنویت ځنې اخلي. بیا خوشحال دی، ډیر زړور، ډیر سټریټ فارورډ، مګر د معنا په لحاظ، د ټریټمنټ په لحاظ، د انداز په لحاظ د خوشحال ساری نسته. نو دا خو زه صرف د پښتو ادبیاتو څخه تاسو ته دا څو مثاله درکوم. نو زما په خیال باندې تر ټولو لوی عنصر په شعر کې هم دغه افاقیت دی، که ستا انداز، ستا لفظیات، ستا د لفظیاتو ټریټمنټ هر څنګه وي، خو که تر څو په هغه کې افاقیت موجود وي او د جمال اعلی تر قدرونه پکې موجود وي، د معنا خورونه پکشي، د معنا ژورتیا پکشي، هغه د معروض زخه او د غلا قید زخه آزاد کېدلای شي او تل پاته کېدلای شي. نو ما ته خو هم دغه یو څو عناصر په ذهن کې راځي.
ستاسو په شعر کې پچلتیا ده، خو پچلتیا ته هم که څوک تاسو چې مطالعه ولري، زمونږ غوندې کس نه یادوم البته چې مطالعه لرونکی سړی وي، او کس وي، که سړی وي که ښځه وي، خو چې مطالعه لري او پوهیږي ادبي ذوق یې ښه وي، نو هغه پیچلي شعر نه هم معنا راوستی شي. نو معنا په لحاظ تاسو څه فکر کوئ؟ ځنه شعرونه چې دي هغه ګونګ وي. ستاسو په ځنو بیتونو باندې هم ځنه ملګري اعتراض کوي چې دا ګونګ دي، معنا نه ورکوي. نو ستاسو په خیال د معنا څه ته وایي په شعر کې؟
خبره خو زه ډیره اورم را اورم چې ستا شعر زما په خیال، یعنی ما خو داسې لکه زه رښتیا هم دا درته وایم چې دا کوشش مې نه دی کړی چې شعر باید ګنجلک ولیکم یا ګونګ ولیکم، خو دا سوال کې دغه دویمه برخه سي داسې په خیال معنا څه ده که ما، یعنی معنا باید چې دغه تعین وسي، آیا معنا یو سټیټیک جامد شی دی که معنا یو فلیوډ متحرک متغیر حقیقت دی؟ زما په خیال په خپله معنویت چې دی که هغه یو د یو افاقي قدر په تور باندې هغه شتون خو لري، خو د هغه شکلونه او د هغه معنا، یعنی په شعر کې دننه چې کومه معنا ده که نه، هغه بدلیدونکې ده. او د شعر کمال هم دا دی که نه، چې شاعر چې په هر انداز باندې لیکلی خو چې هر سړی اوس پړي هغه ته خپله معنا ورکړي، نو داسې یو یونیورسل په انګریزي کې سي ورته یي مونولیتیک، یعنی یک روخي معنا نه ای د شعر. شعر کمال هم دا دی چې هغه هر سړی هر ذهن واغه ته اپروچ کوي، نو د هغه ذهن مطابق هغه ته خپله معنا ورکړي. په دا لحاظ باندې دا نوې تھیوریانې سي دي که نه، دا د شعر تھیوریانې، معاصر تھیوریانې سي دي، هغه وایي هم داسې د شاعر یا هنرمند چې خپل کار کړی دی دا 60% یا 70% کار کړی دی، نور کار د کاری دی، د ویونکی دی، هغه باید چې خپل ایمیجینیشن، خپل ایمیجری، خپل معنویت، خپل احساس له شعر سره ګډ کړي او هغه څه ځین اخس کې کم چې دته اپیل کړي. نو که په یو شعر کې دغه عناصر موجود وي زما په خیال هر سړی او هر ذهن لا غزه خپل معنا او خپل خوند اخیستلی شي. نو ځینې شعرونه به داسې وي سي په د هغه هغه کوډینګ سي دی که نه هغه به ډیرو ذهنونو ته نه ایسوي. زما په شاعري کې به هم وي د نورو خلکو په شاعري کې به هم وي خو ضروري نه ده چې شعر پوره وسپړي نو هغه وتا ته خوند درکړي. یعنی زه د گوهر صاحب شعر دی که نه چې دومره توره شپه په خوا خو په ما نه وه چې سهار سي د څراغ رڼا به ګورم. ځکه دا وایم چې یا د گوهر صاحب په یو څو ډیرو لوړو شعرونو کې همدغه یو شعر زما د خوښې دی. او که ته له ما نه د معنا ته پوس وکړې یعنی چې ما هر ځل لوستی دی ما له دغه څخه نوی خوند اخیستی دی خو که څوک د معنا ته پوس را نه وکړي نو ممکن سي یو وار ما ته یوه معنا را کړي وای بله معنا را کړي وای بله ګو په یو لوی شعر کې معنا یو د یو متحرک مادې په طور باندې موجوده وي. او هر وخت چې تاغه ته اپروچ کوي هغه خپل یو نوی اړخ یو نوی زاویه یو نوی تصویر ستا مخې ته راوړي.
نو اوس که تاسو یو دوه نوی غزل راته ووایئ نو زه به هم خوشحال شم او زمونږ د اوریدونکي چې دی دوی ته به هم خوند ورکړي. په آخره کې به بیا ستاسو یو غزل چې دی هغه به په موسیقۍ سره هم اورو خو هغه په آخر کې اوس راته تاسو خپل یو دوه یا درې غزل ووایئ.
نو خټک صاحب دا دوه غزلې دي که او دا خدای ستی چې دا فیسبوک لیدلی دي او تا به بار بار اورېدلی خو بس ستا د اورېدونکو دپاره شاید نه وي. نو اوله غزل ده چې ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاتې شوې. ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاتې شوې. وچ شاخونه راغلو او سایه مو چرته پاتې شوې. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو. مونږ مې ترې را تیر کړ کلمې مو چرته پاتې شوې. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو. عشق مو چرته لوټ شولو کیسې مو چرته پاتې شوې. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي. ورځ او شپه مستخو زمانه مو چرته پاتې شوې. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود. پل مزان سره راوړ خوبشې مو چرته پاتې شوې. او نشولو پورانو دیوالونو هم دیدن وړیا. نشولو پورانو دیوالونو هم دیدن وړیا. ماتې هیلی راغلو او کوڅې مو چرته پاتې شوې. دا غزل دا خټک صاحب په یو خاص کیفیت کې دا او ته په دې کیفیت پوهیږې چې لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه. لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړمه. لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم. لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم. لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم. لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم. لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم.
لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم، لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم، لا د عشق هره دروازه و خپل گریوان ته وزي، لا د عشق هره دروازه و خپل گریوان ته وزي، لا خوی د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم، لا خوی د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم، لا څانګې نه کوي خاطر په مستعار پسرلی، لا څانګې نه کوي خاطر په مستعار پسرلی، لا چې پریشین یم په هغم زکری شنه لرم، لا چاره نشته د نظر د تفاوت د رنزور، لا چاره نشته د نظر د تفاوت د رنزور، لا چې په کوم سترګو شیم هلته شپنه لرم، لا په کوهی کې یم خپل ژغ درک کولای نسم، لا په کوهی کې یم خپل ژغ درک کولای نسم، لا نور د ژوند د شعارونو حافظه نه لرم، لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. ډیره مننه، ډیر تشکر خټک صاحب ستا او استاد اوریدونکو.
څه پیغام لري نو لیکونکو ته چې نوي لیکوالان شاعران په څه تمرکز وکړي، څه وکړي چې دوی ښه لیکوالان جوړ شي؟
خټک صاحب، ځوانانو ته به زه څه پیغام ورکړم؟ ځوانان خو دا دی چې زما په خیال یو دوه درې خبرې دارنګه کېدلی شي که نه، چې هغه ته باید دوی توجه ولري. یو خو دا چې ژوند ته په کار نه دی چې په عادي نظر وکتل شي، عادي خبرې چې دي که نه هغه بستان د ژوند نظریه هم عادي جوړوي، او په عادي نظر باندې لویه شاعري نشي کېدای، لوی ادبیات منځ ته نه راوړل کېږي. چې څومره د ژوند په حقیقتونو او په معروض په شایستونو باندې ته یو غیر عادي نظر لري، دومره به ته د دې جوګه سي نوښتونه او شایستونه په نوي انداز باندې وبسولې، او نوي زاویې هم د هنر او هم د شایست او هم د معنا منځته راوړي. یو خدا خبره ده. دویم داسې دا یو داسې د وقتی دغه یعنی د یو موقتی حز او خوند زمانه ده. په هر شي کې و خوند ته کتل کېږي، و پاپولاریټي ته کتل کېږي، و ټرینډینګ ته کتل کېږي. په دې کې اکثره داسې چې د انسان څخه د لوی معنا او د لوی د ژوند د لوی هدفونو مخی چې هغه ورکی سي، په انګریزي کې ودې ته ګریټیفیکیشن یای، یعنی ته په یو وقتی خوند باندې لوی مقصد له سترګو څخه نهام سي، نو په معروض کې په کار دی چې متعلق پاتې سو او د خپل وخت مطابق د خپل عمر مطابق د ژوند له خزانو څخه استفاده کول بده خبره نه ده، خو همدلته کانې پاتې کېدل زما خیال دادی چې تا له نویو منزلونو راګرځي. دا مو دویمه خبره ده. او درېیمه شاید دا هم ده که نه، چې مطلب موږ باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې د یو هنر او د یو هنرمند د شعر بنیادی ذمواري څه ده که نه، نو هماغومره توقع ځینې وساتو.
د رازق فهیم او راشد خټک شاعرانه بندر ته غوګوي. تاسو مخ کې د هارون بچا پاواز زمونږ د نن ورځې د ملمه شاعر کلام واورید. د رازق فهیم شعرونه نور هنرمندانو هم ویلي دي. د خبرونې په دې برخه کې د غوی یو بل غزل د ځوان هنرمند فیض ټکور په آواز دروړو چې ورسره بعد مجلې دا غنه هم تړل شي. نو تاسو له دې شعرونو سرونو سره پاتې شئ او مال تر بلې ونې پورې اجازه راکړئ. جوان مو سندری زوسا
مندشی ریزک مندشی د جوندلار پزنګلونو کې ریزک مندشی د جوندلار پزنګلونو کې رخش درن تلای تر پزنګلونو کې رخش در ये तरफ जंगलना
خون کرد سایو لپیر زویان نوشوی درخت یت من کرد سایو لپیر زویان نوشوی درخت یت من کرد سایو لپیر زویان نوشوی سایو لپیر زویان نوشوی تاویل پیوند تاوی پیوند اخلی خر پزنگلونو کی تاوی پیوند اخلی خر پزنگلونو کی رکش درن تلای تر پزنگلونو
مشال ریډیو دا کدروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي